از پیام هایی که فرستادین. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. در برنامه یک ساعتی دیگر رضوان مراد با شما خواهد بود. رضوان سلام.
ډیر زیات مننه امید مرزبان دوستانو دا یو ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د افغانستان په اړه ځینې ریپورټونه او د غراز د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه پکې لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو چې اجمل تورمان برابر کړی دي.
د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو وروستي تلیفوني تماس کې یو بل ته د نوروز مبارکي ویلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د سیمې پر وضعیت یې خبرې کړې دي. ولسمشر غني په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 16 تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشې شول. او په عراق کې یاد شیا ملا مقتدا صدر د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې هر عراقي ته د دې هیواد د تیلو له عوایدو خپل برخه ورسوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو وروستي تلیفوني تماس کې یو بل ته د نوروز مبارکي ویلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د سیمې پر وضعیت یې خبرې کړې دي. دا خبره د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دوشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې. خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر امام علي رحمان خپل افغان سیال اشرف غني ته تاجکستان ته د سفر بلنه ورکړې څو د کاسا د پروژې د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي. د کاسا زر په نوم دا پروژه چې ټاکل شوې د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال کړي په سیمه کې یو مهمه اقتصادي پروژه بلل کیږي. د تاجکستان د ولسمشر له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غني د امام علي رحمان بلنه منلې ده. ولسمشر غني په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 16 تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشې شول. له هر څه خبرې خپرې شوې خبر پاڼې د ولسمشر غني له خولې ویلي دا ډول عملیات تر سکول د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتیدونکي ځواک څرګندونه کوي. افغان چارواکي وایي چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د ژغورنې د هوایي او ځکنۍ عملیات د ملي اردو د ځانګړو قطعو پر مټ ترسره کیږي. دوی وایي په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو عوامو خلکو ته تلفات نه دي اوښتي او توانېدلي چې 16 بندیان د طالبانو له بنده خوشې کړي. په مزار شریف کې یو شمېر څلورلارو څخه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوسم د عکسونو لري کولو په دې ولایت کې د دوسم د پلویانو او ځایي چارواکو ترمنځ ناندرې زیاتې کړې دي. د دوسم په مشرۍ د جنبش ګوند یو لوړ پوړي چارواکي عزیز الله کارګر پرون ازادۍ راډیو ته وویل د بلخ سیمه ییز چارواکو د جنرال دوسم هغو سلګونو پلویانو ته د سوله ییز لاریون اجازه نه ده ورکړې چې د جنرال دوسم د عکسونو لري کولو غوسه کړې وه او غوښتل یې په مزار شریف کې سوله ییز اعتراض وکړي. خو د بلخ والي ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته ویلي چې د مزار شریف ښار ته د سلګونو هغو ناپیژنده کسانو چې وسلوال هم پکې وه د ننوتلو مخه نیولې ده. د بلخ والي عطا محمد نور بیا پر خپله فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې د جنرال دوسم د عکسونو څیرل د ګډوډۍ اچونکو کار بللې ده. خو خبردار یې ورکړی چې چاته به اجازه ورنکړي چې د یو عکس د څیرې کېدو په پلمه د ښار امنیت له ګواښ سره مخ کړي. د عطا محمد نور لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې امنیت خرابونکي دي د 1202 او 1203 هجري کلونو ترخی خاطرې او ذهنیتونه نه تازه کوي. هندي رسنۍ وایي له هغو دوو افغان محصلانو چې د هندوستان په چنډیګر کې یو خپلو کې یو بل سره په چړو وهلي وه پرون یو د سختو ټپونو له کبله مړ شو. راپورونو کې راغلي چې وژل شوي ثناءالله باندې د احسان الله په نوم یو بل افغان محصل د چړې ګزارونه کړي وه چې نورو محصلینو ترې په سخت ټپي حالت کې ژغورلی و خو وروسته یې روغتون کې سا ورکړه. برید کوونکي هم سرسري ټپي دی او دا مهال د پولیسو تر څارنې لاندې روغتون کې دی. هندي پولیس وایي دواړه افغانان د لسانس دورې د وروستي کال محصلین ول. د تحصیل پر ویزو هندوستان کې اوسېدل او شخړه د کومې زړې دښمنۍ له کبله کړې ده. او دا هم څو بهرني خبرونه. په عراق کې یاد شیا ملا مقتدا صدر د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې هر عراقي ته دې د دې هیواد د تیلو له عوایدو خپله برخه ورسوي. صدر دا غوښتنه پرون په بغداد کې په یوه لویه غونډه کې وکړه. نوموړي همدارنګه وغوښتل چې د ناپیلو سیاستوال یو تکنوکرات حکومت په عراق کې رامنځته شي څو له فساد سره مبارزه وکړي. مقتدا صدر خپلو پلویانو ته په وینا کې له حکومته د عامه خدماتو د ښه کېدو او د بیکارۍ د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د مقتدا صدر پلویانو په تیره میاشت کې پرله پسې اعتراضونه کړي او د نوي حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوې ورځ وبلله. د کیوبا ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل، سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي کوي، خو واشنگتن به د کیوبا پر کمونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. ولسمشر باراک اوباما دا شان وویل، د پایل ټکی دا دی چې موږ دا بیلابیل نظامونه ولرو، دو جلا جلا حکومتي نظامونه، دو مختلف اقتصادي سیاستونه، همدارنګه په څو لسیزو کې ژور دو اړخیز او نړیوال اختلافات لرو. هغه څه چې ما ولسمشر کاسترو ته وویل دا دی چې موږ مخکې حرکت کوو او شاته نه ګورو. ولسمشر باراک اوباما په تیرو اته اتیا کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبا کې د فیدل کاسترو له واک ته رسېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته مهم ګام ګڼل کېږي. راپورونه وایي د سوریې ځواکونه دا مهال د پالمیرا د لرغوني ښار په شاوخوا کې د داعش له وسلوالو سره په جګړه بوخت دی. د دوشنبې په ورځ جګړه د دې ښار چې د می د میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې په 4 کیلومترۍ کې روانه وه. پالمیرا د یونسکو لخوا په نړیوالو میراثونو کې شامله سیمه ده. دغلته د دې میاشتې د پیل راهیسې د سوریې ځواکونه او ملیشې د روسیې د هوایي ملاتړ په ملتیا هڅه کوي چې دا ښار له داعش وسلوالې ډلې ونیسي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي وروستیو څو اونیو کې د سلګونو هوایي بریدونو سربیره د پالمیرا شاوخوا د حکومتي ځواکونو پرمختګ ورو دی. د پین انټرنیشنل په نوم د لیکوالو نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د قزاقستان د مشهور شاعر هارون اتابیک په شمول دی په ټوله نړۍ کې بندي شاعران له زندانونو خوشي شي. دا سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د شاعرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلې پرونۍ اعلامیه کې له خپلو ټولو غړیو او ملاتړو او په نړۍ کې د لیکوالو او شاعرانو له ټولنې غوښتي چې د قزاقستان له حکومت دې وغواړي چې د اتابیک له زندانه خوشي کړي. ورته غوښتنې د ایریتریایي شاعر ایمانیول اسرت، چینایي شاعر لویوکشی او په سعودي کې د زیږیدلي فلسطیني شاعر اشرف فیاض په اړه هم شوي دي. او وروسته خبر دا چې یو نظر پوښتنه ښیي چې د روسیې د عادي خلکو ترمنځ د دې هیواد پر ولسمشر ولادیمیر پوتین باور د تیر کال په مقایسه په 10% لاس کم شوی دی. دا نظر پوښتنه په دې وروستیو کې د لیوادا د خپلواک مرکز لخوا ترسره شوی او پکې په 10% 73 ګډون کوونکو ویلي چې دوی پر ولادیمیر پوتین باور لري. دا شمیر د تیر کال په مقایسه چې په 10% 73 راکم شوی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له اجمل تورمان څخه واوریدل. دوستانو، د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړه شوې ده. د بلخ ولایت سیمې چارواکي وایي چې سلګونه تنو ناپېژندو کسانو چې د دوی په وینا وسلوال هم پکې و غوښتل چې د مظاهرو لپاره مزار شریف ښار ته راځنه شي او په بلخ ولایت کې بې نظمي او تاوتریخوالی رامنځته کړي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا وپېژندل شول او ښار ته له راتګ مخنیوی وشو. خو د جنبش حزب مسؤلان بیا وایي چې یاد کسان د افغانستان د ځوانانو جنبش بهیر ته مربوط دي او غوښتل چې په مزار شریف کې سوله ییز احتجاج وکړي. دوی وروسته له هغې د احتجاج پرېکړه وکړه چې په مزار شریف کې د دوی په خبره د جنرال دوستم عکسونه لرې کړه شول. مجیب الرحمن حبیب زیپې رپورټ لري.
د جنبش حزب چارواکي په مزار شریف کې د مسلمت آمیزه تظاهرات له ترسره کولو څخه خبر ورکوي. د جنبش حزب سرپرست او د اجرایه کمیټې مشر عزیز الله کارګر ازي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بلخ ولایت له لورو پټیاتو سیمو څخه په سلګونه کسانو غوښتل چې مزار شریف ته راشي او په مسلمت آمیزه توګه مدني احتجاج ترسره کړي چې د محلي دولت له لوري ورته اجازه ورنکړل شوه. ښاغلي کارګر وویل چې په تیرو 2 ورځو کې د مزار شریف له لویو څلور لارو او چوکونو څخه د جمهوري ریاست لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تصویرونه په ناڅرګند دلیل ښکول شوی او اخوا شوی دی. دای وایي چې یادې مسله د ښاغلي دوستم د پلویانو غوسه راپارولې او غوښتل یې چې مزار شریف ښار کې مسلمت آمیز تظاهرات ترسره کړي چې د محلي حکومت لخوا یې مخه نیول شوی ده. ښاغلي کارګر وویل د ځوانانو جنبش هغه ټولنیز بنسټ دی چې غوښتل یې په بلخ ولایت کې مسلمت آمیز تظاهرات ترسره کړي. دا د هر جنبش، ټولنې او بنسټ مدني حق دی چې احتجاج ترسره کړي، خو ورته اجازه ورنکړل شوه. د عزیز الله کارګر د خبرو پر اډول سره د بلخ سیمهیز چارواکي بیا وایي چې په سلګونه تنه ناپیژندو کسانو چې پکې وسلوال هم موجود ول غوښتل چې مزار شریف ښار ته رادینه نشي او دلته په بې نظمۍ او خشونت لاس پورې کړي. د بلخ سرپرست والي ویان منیر فرهاد ازیر راډیو ته وویل چې یاد کسان له بلخ څخه نه وو او د بلخ لا ګاونډۍ ولایتونو او نورو لریو سیمو څخه راغلي ول او غوښتل یې مزار شریف ته د وسلوالو کسانو د انتقال هڅه وکړي چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې مخه نیول شوې ده. هغه وویل چې موږ د مدني حرکت هرکلی کوو او دا حرکت په بلخ کې ترسره کیږي، نو ګډونوال یې باید هم بلخیان واوسي. ښاغلي منیر وویل دوی د هر ډول مدني حرکت ملاتړ کوي خو وسلوالو ته به اجازه ورنه کړي چې مزار شریف کې ناامني او خشونت رامنځته کړي او په هر قیمت به یې مخنیوی کیږي. منیر فرهاد یې په اړه زیاته کړه دا کسان له نورو ولایتونو څخه راغلي ول، پکې وسلوال هم شامل ول. یاده مسله مهمه ده او موږ د مدني حرکت اجازه ورکوو خو په دې کسانو کې وسلوال شامل دي. باید یاد شي چې څو کاله د مخه په مزار شریف کې په یوه احتجاج کې وسلوالو کسانو ګډون درلود چې د نورو مظاهرچیانو غوسه یې راوپاروله او په بلخ کې د ملګرو ملتونو د معاونت پر دفتر حمله وکړه او په پایله کې د یاد بنسټ څو تنه غړي ووژل. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوام کې وړاندې ازادي راډیو مجله اورېدلی شئ. خو له هغې مخکې له عصمت ساروان اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
بشری حقوقو یا هیومن رایټس واچ په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د خبریالانو او ژورنالیستانو ژوند ته په ورپیښو خطرنو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې د دې مؤسسې د آسیا د څانګې مرستیال رئیس فیلم کاین کښلی ویل شوي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې پر ژورنالیستانو او رسنیو حملې زیاتې شوي دي. د کاین په وینا په 1940 نیوي لمریز کال کې د ژورنالیستانو خلاف د تاوتریخوالو، ګواښونو، بیرولو او سپکاوي 101 نیوي پیښې ثبت شوې. حال دا چې ورتیر کال یعنی په 1903 نیوي کې دا ډول 103 پیښې شوې وې. د بشري حقونو په خبرونه کې ویل شوي چې د ژورنالیستانو خلاف په اقداماتو کې د لس تنو وژل کېدل او د 24 نورو ژوبلېدل شامل دي. له دغو پیښو جلا په دې لیکنه کې د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې په قول ویل شوي چې په تیر لمریز کال کې پر افغان ژورنالیستانو او رسنیو د حملو 14 هڅې هم شوي دي. او فرن پالیسی خبرونه په ورستی غنه کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د دایشي یاغیانو پر ضد بمباری زیاتی کړی دي. د خبرونه چې په امریکا کې خبريږي د امریکا د هوایي ځواک د سرچینو په قول لیکلي د ځواک په افغانستان کې د 6 کال د جنوري او فبروري په میاشتو کې د 4 کال د ورته مودې په پرتله خپل حمله 3 برابر زیاتی کړی دي. فارن پالیسی لیکي روس لری چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د داعش پر ضد د هوایي حملو اجازه ورکړه، امریکایي پوځیان زیات هدفونه په نښه کوي. فارن پالیسی ویل تر لاسه کړیو شمیرو ورته معلومیږي چې 6 کال د امریکا د هوایي ځواک د حملو شمیر له 2014 میلادي کال راوسته تر ټولو زیات دی.
ازادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د فلسفي شاعر غنی خان د وفات د شلم تلین په مناسبت باندې انګلیسی ته د شیرونو لژباړون کې امتیاز احمد صاحب زاده سره زموږ د همکار ابو بکر صدیق مرکه اوري.
رباب په غږوم او سیتار به هم غږو په نفس کې یو موسیقیتو.
د یو مفصل منن لیک په اړه د نورګل شفق رپورت. له پیانو غږون کې نیګین خپلواک سره مرکه. پسرلی ته یو شیر که وخت و نور مطالب هم لرو. خبرونه د اونۍ په فرنګي خبرونو پیلو نجیبه زمانه راوړوي.
را
د کهکشان کورنی سینما پرانستل سو. تیر اونی د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خپرونو د چارو موین پوهنیاری سیدی مژگان مصطفی د داودزی په تجارتی مرکز کې د کهکشان کورنی سینما پرانسته. د باختر ژانس خبر لمخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د افغانی سینما د هنرمندانو لخوا جوړ سوی و، د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خپرونو د چارو موین د دغې کورنی سینما پرانستل د فرهنګ د ودې او په ځانګړي توګه د کورنیو لپاره د داسې زمینې برابرول اغیزمن ګام وباله او زیاته یې کړه که چیرې زموږ د هیواد د سینما تولیدات زیات سي د هغو سریالونو او فلمونو د نندارې او واردولو مخه نیول کیږي چې زموږ له فرهنګ سره اړخ نه لګوي. مصطفی څرګنده کړه د تیرو لسیزو جنګي شرایطو زموږ فرهنګ او هنر ته ډېر درانه زیانونه اړولي دي. هیله ده چې په ډېر لنډ ممکن وخت کې د ډېرو لرغونو او تاریخي سینماګانو د بیا رغونې او احیا شاهدان واوسو او افغان میرمنې وکولی سي له دغه شان نویو رغول سویو سینماګانو څخه استفاده وکړي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د سینماګرانو د اتحادیې رئیس جوانشیر حیدري هم خبرې وکړې. وی ویل د کهکشان د کورنۍ سینما کارکوونکي میرمنې دي او په دې سینما کې به داسې هنري، روزنیز، ښوونیز او علمي فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي چې زموږ د هیواد له دودونو سره مطابقت ولري. د کب د میاشتې 15مه په ملي ګالري کې د رنګین کمان او خط خطي هنري بنسټونو لخوا د ښځینه هنرمندانو د انځورونو نندارتون پرانستل سو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې نندارتون کې درو اتیا اثار نندارې ته وړاندې سوي و. د پرانستې په مراسمو کې د کابل د خلکو د سراسري شورا مرستیالي شکریه نایب د هیواد د ښځو د ژوندانه په باب خبرې وکړې. وی ویل په غونډو کې تل د ښځو د ناخوالو په باب خبرې کیږي. د دوی په بریاو څوک نه غږیږي، باید د دوی بریالیتوبونه هم یاد سي. دا نورو میرمنو ته روحیه ورکوي. د رنګین کمان او خط خطي هنري مرکزونو په استازیتوب فاطمه او بهارې د نندارتون د آثارو په باب خبرې وکړې او له ګډونوالو یې مننه وکړه چې له دوی سره یې برخه واخیسته.
رادیوګانو ته به مو د اوږدو لیکونو اورېدلې وي. ممکن د مینانو د داسې لیکونو هم چا نقل درته کړی وي چې په څو سوو مخونو کې یې زړه تش کړی وي، خو له داسې یو منن لیک نه به مو نن نورګل شفق خبر کړي چې څو سوه متره اوږد دی. دا چې دا منن لیک چا ته لیکل شوی او د څه لپاره و، په اړه یې د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
نن سبا خلک لنډې خبرې او لیکنې خوښوي، خو مینه لیکونه ښایي له سړي اوږده شي، ځکه چې د زړه خبرې به یې په یو دوو مخونو کې نه خلاصه کیږي. خو منن لیکونه څنګه؟ تر اوسه مو د داسې منن لیک په اړه اورېدلي چې پر 3500 لیکونو مشتمل وي او اوږدوالی کابو 1 کیلومتر ته رسیږي. نن یې واورئ. ګڼ افغان ځوانان وړمه پنجشنبې چې د کپ شلمه یعنی د مارچ 10مه کیږي د افغانستان د کرکټ نړیوال سټېډیم کې سره راټول شوي وو او په ګوګل ژباړه کې د پښتو د اضافه کېدو له کبله یې له ګوګل شبکې څخه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې مننه کوله. دا یوازې یوه غونډه نه وه، بلکې پر 3500 لیکونو مشتمل یو منن لیک چې اوږدوالی کابو 1 کیلومتر ته رسېده هم پکې نندارې ته ایښودل شوی و. د دې غونډې د تنظیمونکو له ډلې یو هم شاعر او ژورنالیست سعید زابلی و. د ویل
موږ په ولایتونو کې یو شمېر مدني فعال ملګري چې لکه فلمن کې احمد شاه پاسون، په کندهار کې آصف پتیالی او سودین پر وطن، په مزار کې شغلای زبیح احساس، بریالی جلالزای، همداسې په ننګرهار کې الحمدلله ارباب، باز ماده عابد صاحب، په کابل کې لمسر ډاکټر صاحب زهیر، په دې کې برخه واخیستله. موږ دا کمپاین وچلاوه د دوو اونیو دننه دننه ښوونځیو ته له نیکمرغه چې زموږ یو شمېر ښوونځي سي دي هغه ګرمسیری دي. هلته له موږ ته له 2 کلو تر 4 کلونو ماشومانو همدغه لیکونه ولیکل چې په هغو لیکونو کې د سولې غوښتنه له نړیوالو سوې وه. د ګوګل تر څنګ فیسبوک، سکایپ، ټویټر، ایمو له دغو څخه هیله سوې وه چې پښتو په خپل سیستم کې داخله کې همداسې له نړیوالو څخه غوښتل شوي وو، له همدغو کمپنیو څخه چې دی د انټرنیټ برخه کې له افغانانو سره باید مرسته وکړي. دا لیکونه چې ټول 3500 لیکونه وو، هغه چې کله موږ راټول کړل، سرش مو کړل، تقریبا 1 کیلومتر لیک مو تیار کړ او نن مو پاتې کانفرنس وړاندې کړ. دا په دې خاطر چې موږ نړیوالو ته شوي چې افغان یو سوله دوسته قوم ده، هغه یو مینه ناک قوم ده، هغه د نړۍ له قومونو له نورو ژبو سره اوږه په اوږه تک ته خوشحاله ده. هیله ده موږ جنګونو ته مه پرېږدئ، موږ له جنګونو وباسئ.
افغان لیکوال نجیب الله منلی که یو خوا د ګوګل شبکې دغه کار وستای، نو بل خوا دا پر ګوګل د پښتنو حق وباله او زیات کړه چې باید اوس یې پر غنی کولو او کراوالی کار وشي.
د پښتو ژبې ګوګل ترانسلیټ ته ننوتل یو ډیره مهمه پیخه ده چې زمونږ لپاره نوې پړاوونه پرانیزي. البته دا زمونږ حق هم و. پښتو شاوخوا 6 میلیونه کسانو لخوا په دنیا کې ویل کیږي او د نړۍ په سترو ښارونو کې چې 2 میلیونی ښارونه دي، کابل، پیښور، لاهور، کراچۍ، دوبۍ، لندن، دا خبره چې پښتو پکې ډېره ویل کېږي. اوس مهمه خبره دا ده چې دا د کار پیل دی، د دې لپاره چې دغه ژباړه دقیقه شي، چې دغه ژباړه واقعا د کار وړ شي. اوس د دنیا د ټولو پښتنو لپاره دا یو ضرورت دی چې د دې په غني کولو کې مرسته وکړي.
دې منن غونډې ته د نیټ پای د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي ټولنې یو غړي سید مرجان ځاځي هم خبرې وکړې او له دې عمله یې هم خوښي څرګنده کړه چې له ګوګل شبکې څخه بل چا دومره درنه مننه نه ده کړې لکه افغانانو چې وکړه.
ټول کارونه چې موږ تاسو کړي د پسلهاو نوره هغه ځوانانو چې په خارج کې پراته دي هغوی په دغه کې ترجمه کړي دي، ژباړې کړي دي. ګوګل یو ډېر غټ شرکت دی او د پښتو د ګوګل ترانسلیټ کې داخلېدو سره موږ دا یلی شو چې په نور سرویسونو کې مثال ګوګل سرچ، جیمیل او پسلهاو سرویسونه نور دوی هغه کې موږ یلی شو چې په آینده کې به دوی د تم توجه وکړي. ګوګل ترانسلیټ ټیم سره موږ په مستقیم ډول ورسره په تماس کې یو. دغې غونډې نه هم موږ ورته یلی دي چې داسې غونډه به کېږي. هغوی هم ورته ډېر خوشحاله دي ولې چې په نورو ژبو کې چې کوم خلکو کارونه کړي دي، دا رقم ته مینه او دا رقم ته خلوص موږ ګوګل ته چې ښایو زه چې تا به نه وي خو دا د ویاړ ځای دی.
د یاد ادارې یو بل غړي حمید شیرانی له ګوګل شبکې څخه د مننې په هدف دې جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پښتو د میلیونونو وګړو ژبه ده چې د ټکنالوژۍ نړۍ ته د ورتګ لپاره که پیل ګوګل وکړ نو نورو ورته شبکو ته ښایي چې الهام ترې واخلي.
پښتو از ان انشنت لانګویج وذ ریټن هیستوري ان سکریپچر فور تھاوزنز اف ایئرز. اټ از د لانګویج اف پویټری.
دی وایي پښتو یوه لرغونی ژبه ده چې زرګونه کلونه تاریخ لري. دا د مینې، موسیقۍ او د شاعرۍ ژبه ده. دا یوازې یوه ژبه نه، بلکې د 30 میلیونه وګړو په تاثراتو او احساساتو کې نغښتل شوی پیغام هم له ځانه سره لیږدوي. که څه هم نړۍ ته د دې ژبې او د دې ژبې د ویونکو منفي او ناسم انځور وړاندې کړی شوی دی، خو په حقیقت کې دا یوه ځواکمنه او نه ورکیدونکې ژبه ده. ګوګل شبکې پیل وکړ، موږ غواړو دې ته ورته نورې شبکې هم د پښتو اپلیکیشنونو او سافټویرونو په جوړولو سره ټکنالوژۍ ته د پښتو په ورننوستلو کې د ګوګل لار تعقیب کړي چې پښتو ټکنالوژۍ او علم ته د لاسرسي یوه مډرنه ژبه شي. افغان انزورګر حمدالله ارباب د دې غونډې بل ویناوال وو. د دې په قول
د دغه یو لوی فائدہ به موږ تاسو ته دای چې په نړۍ کې د افغانانو په حق له چې کوم تاثیر موجود دی، کوم عکس د افغانستان او په ځانګړې توګه د پښتنو په حق له موجود دی، هغه به د دغه ګوګل د برکته مثبت اړخ ته لاړ شي. په دې معنی چې د دین اورسته به زموږ په وطن کې چې هر نیک او ښه کار کیږي هغه به په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې خلکو ته رسیږي. نو دلته اوس موږ ته نوی کار چې دی په ولو باندې هغه دا دی چې زموږ لیکوالان کوشش وکړي چې په افغانستان کې هر ښه کار چې کیږي، هر پرمختګ، هر لاسته راوړنه که د کلتور په برخه کې، که د انکشافي برخه کې، هغه زر زر په پښتو کې ولیکي او نړیوالو سره شریک کړي تر څو نړیوال د دغه ګوګل د لارې هغه پیغام ترلاسه کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند هارون حکیمی هم د خپلو خبرو پر مهال له ګوګل شبکې څخه مننه وکړه او له ځوانانو یې وغوښتل چې په ګوګل ژباړن کې د خپلې ژبې د غنا لپاره کار وکړي. د غونډې په پای کې د افغان ژورنالیست حبیب خان توتاخیل لخوا پریکړه لیک ولوستل شو چې له ګوګل شبکې څخه د مننې تر څنګ د ټکنالوژۍ په برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه هم پکې شوې وه.
موږ د ټولو افغانانو او د ټولو پښتو ژبې او په استازیتوب باندې له ګوګل نه ډېره مننه کوو چې پښتو یې په ګوګل ژباړن کې ور اضافه کړل. موږ له هغه مننلیکونو چې د ګوګل څخه د منخ په پار د افغانستان له بېلابېلو ښارونو، کلو او ولسوالیو څخه راغونډ شوي دي، 1 کیلومتر اوږد مننلیک جوړ کړی ده او زموږ موخه دا ده چې نړیوال ته وښایو چې افغانان سوله خوښي دي او موږ نړیوالو ته د سولې او پرمختګ پیغام لرو. موږ د ټکنالوژي په ډګر کې د نوي پرمختګونو هرکلی کوو او د ګوګل تر څنګ له نورو نړیوالو ادارو چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي غواړو چې د پښتو ژبې پرمختګ ته پام وکړي او د ټکنالوژي په برخه کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
که څه هم د افغانستان په کچه د 3.5 زره مننلیکونو راټولول یو بېساری کار او نوښت و، خو تر دې مننغونډې وړاندې په کابل کې افغان ادبي بهیر او یو شمېر نورو بهیرونو او د ادبي او فرهنګي کړیو فعالانو له ګوګل شبکې او د دې برخې هڅاندو څخه ګوګل ژباړن ته د پښتو د ورزیاتېدو له کبله تر دې دمه د مختلفو غونډو او لیکنو په ترڅ کې مننه کړې ده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
نگین خپلواک له 15 کلونو رئیس د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي د لوز د کړه کوي. دا وایي په فایل کې ما غوښتل رباب یاد کړم، خو هغه وخت چې ما رباب یادو بلنجلی د رباب د زده کړو په ټولګي کې نه و. ټولګیوالو می خبرې کولې، اخیری دې ته مجبور کړم چې د رباب لګولو لاس په سر شم. وروسته می وایي اندی علاقه غواله او بیا می د پیانو په غواله لاس پورې کړ. نگین خپلواک اوس د پیانو د ارکستر مشري کوي. پاندې اړه می مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
څو کاله کیږي چې په دې انسټیټیوټ کې یاست؟
زما تقریبا 15 کاله کیږي چې زه انسټیټیوټ کې یم. زه ووم صنف کې اومه چې دلته رالم انسټیټیوټ ته. مخکې مونږ خبر نه و چې دلته موسیقي مکتب شته. زه ځکه چې زه په روزګار کې اوسېږم، زمونږ کور جلال آباد کې دی، نو په هغې خاطر زمونږ مسؤول ویل چې دلته موسیقي مکتب دی، نو بیا زه دلته رالم. دلته بغیر د دې نه چې زه خپل فامیل ته وایم چې زه موسیقي مکتب ته ځم، دا تصمیم خپله ونیو زه دلته رالم. او بیا وروسته چې مونږ امتحان ورکو، امتحان کې زه کامیاب شوم، نو بیا ما خپل پلار ته ویل چې زه موسیقي مکتب کې کامیاب شوم، ما زه لاړه شم که لاړه نه شم. نو پلار مې ویل دا ستا خپله زړه دی چې ته ځې او که نه ځې، ځکه چې خپل ژوند دی، زه پکې کار نه لرم. نو پلار مې راسره ومنله، مګر نور کورنۍ دومره خوشحاله نه و ځکه چې زمونږ کورنۍ کې چا موسیقي کار نه کاوه. بیا هم زه رالم، زه کار کوم موسیقي.
مخکې له دې چې کور کې وې، په کور کې یوازې یوه اله د نجونو یي، دغه چمبه ورته وایي، تاسو چمبه غږوله کور؟
نه، ما هیڅ موسیقي الو سره مې دسترسي نه لرله، ځکه چې زه هیڅ موسیقي په اړه هیڅ نه پوهېدلم. علاقمندي مې ورسره دومره خاصه نه وه، فقط تلویزیونونو کې به مې سندرې اورېدلې بس، نور یعنی نه پوهېدلم د موسیقي په باره کې، او نه مې کوم دغه ورته لیدلي وو، یعنی سامانونه مې ورته نه وو لیدلي. یوازې زموږ کور کې یو هارمونیا وه چې هېڅکله ما هغې ته لاس هم نه وړې. نو دا فتنی هم د سي زمنګ مسول چې ویل ته موسیقي مکتب دی، بیا غي نوري سه زل تر عالم
در ته چرالې. بیا د وطني آلو د زده کړیا سم وکړه ک خارجي آلې
پاوله کې ز چې دل تر عالم زما رشتہ رباب، او ما رباب انتخاب کړو. ټول زمنګ سیمفیان الکان ایواز ز جنې یوما، نو ټول ویل چې جنې کانو سد سي ختن خکاری رباب، او د سي سي خبري کولې وخت کې ز تقریبا نه غواړم. نو مام زر داغه خبر او منله، او ډاکټر سرمست هم ویل چې زه نه غواړم چې رباب کار وکم، ځکه چې استاد هم دومره دلته خو استاد نشته چې موږ ته درس راکړي، او زمانه خوخیږي. زما خوخیدو خو د الکانو خبره مې او منله، ما ویل زمانه خوخیږي. بیا هغه یو اندی علاوه سرود چې زاغه کې مې تقریبا درې کاله درس ولوستو، بیا هغه نورې سره زمونږ هغه استاد لاړ. بیا افغانستان کې دلته هغه کوم استاد نه و، نو بیا مشکلات چې زما کله چې رااله شپږ میاشتې زه مکتب ته رانلم، بیا د هغې نه چې بیرته زه مې پلار راوستلم مکتب ته، نو ما پیانو انتخاب کړه. بیا مې پیانو شروع کړه، اوس تقریبا دوه کاله کېږي زه پیانو غږوم.
درې کاله دې سرود یاد کړه؟
اوس سرود مې یاد کړه، سم صحیح یاد کړی خو نه، خو مقصد هم هغه درسونه چې کوم چې مونږ ترا کړي وو هغه مې زده کړي وو. نو خو ډېر کنسرتونه هم ورکړي وو، امریکا ته هم چې تللي وو هغه کې زه ومه تقریبا ښه شوی ومه پکې. خو بیا دفتن شپږ میاشتې زه مکتب ته رانلم، او بیا دوه کاله نور مې کارونه کونو بخیر نه اوسې شوی.
رباب څنګه هیڅ نه سره
کړ؟ نه، رباب کې مې خو فقط یو هفته چې مغه اول ساري ګام پدني سمې پکې ادا کړی، او نور سمینه و یاد کړی.
اوس صرف یوازې پیانو غږ؟
اوس فقط پیانو، او رهبری هم مخې ته وړم.
د رهبری په اساس کې او سرته وایستي څنګه تاسو انتخاب شوی؟
یعنی زما علاقه مندي و رهبری سره، خو دلته سګنو چې یعنی درس ورکی هو سدانو، خو یعنی ما خپل چاته نه ویل چې زما دا خوخیږي چې زه غواړم درس ولولم. نو اول د جنکیانو انسامبل یو گروپ وړو کې ایجاد شو، بیا هغه زموږ استاد ویل ویل شته د دې رهبری وکا. ما ویل نه، رهبری ډیر مشکل کار دی، زه نشم کولای، او زه څنګه مخې ته وایسم؟ دا خو ستاسو کار دی، تاسو معلمان یې، موږ هم خوشاګردانو. زه زی تشویق کړم، نو ما رهبری دا تقریبا شپږ میاشتې کې چې زه رهبری کار کوم، او استاد یې زموږ هغه وخت کې وړو کې گروپ وسخه یو غټ گروپ لرو، موږ ارکستر دی.
په دې کې کومې آلې شامل دي؟
په دې اکثر کې زیاتر غربي آلې دي چې وایلون دی، ویولا ده، ډبل بیس دی، پیانو ده، کلارنیت، ترومپت، فلوت، اوبو، یعنی دا آلې دي پکې. او بیا د افغاني آلې چې دي مونږ چې خپله پکې یعنی هغه شامل کړي دي، رباب دی، دمبوره ده، دمبور او ستار دی، دول دی، تبله ده، دا پکې مونږ شامل کړي.
څه فکر کوئ رهبری آسانه ده که مشکل؟
رهبری خو وقت ډیر مشکل کار دی، ځکه چې ته د ټولو هغه سرغړې، نو ته باید هر څه په کنټرول کې ولرې. او هغه ډیر مشکل کار دی ځکه چې ټول ستا په اشارو باندې کار کوي. که ته مثلا لاس دې ورو وته وهې، نو باید هغې ورو کار وکړي، او که ته جیګ لاس دې جیګ ونیسې، نو باید هغې جیګ کار وکړي. نو دا ډیر مشکل کار دی ځکه چې په رهبری کې څو شیونه شاملېږي. یو چې دا باید ښه قوي غوږ ولري، چې مثلا هر آله باید جدا جدا تشخیص کړي چې کوم نوټ هغه خراب غږی یا کوم د خرابې چې پکې راځي باید ته ودرې وته وایي چې داسګې خراب دی، داسګې دې جوړ کړه مثلا، دا داسې غږېږي یا داسې. او بل بخش دی چې باید کمپوز هم کولی وشي، مثلا هغې دپاره ارینج وکړي موسیقي، مثلا یو نغمه ته اورې، باید هغه ټول آرکسټر تر هغه جوړه کړي، مثلا په نوټونو کې ولیکي وته. نو ډېر مشکل کار دی.
تاسو په دې برخه کې څه لوستي؟
رهبری او خپل یعنی ډیر مغلق کار دی، او ډیر یعنی طولانی درس لري. نو زما فقط دلته استاد دی، استاد کمیلو، چې هغه ماته درس راکوي. او ما سره تقریبا د شپږ میاشتې دي چې ما سره کار کړی دی، یعنی هغه ما سره کار کړی دی. او هغه اشاره چې په رهبری کې کیږي هغه ماته ښودلې چې هر اشاره په کوم نوم یادیږي، او څه رقم باید هغه اشاره وکړو. او خپل مې لږ لږ لوستلې دي، خو ځکه چې موږ دومره کتابونه نه لرو د رهبری په دغه کې، ټول انګلیسي دي، نو زما انګلیسي لږ غونډه کې خدای دومره خنه ده، نو لوستلې مې دي لږ لږ.
خپلواکي تر تاسو لمخه هم په افغانستان کې داسې څوک د ننجونو یا د میرمنو چې مشر دي د یو آرکستر؟
نه، داسې څوک نه. زه اولین انجینر یم چې دا رهبری مخې ته وړم. نو مخکې فقط یو استاد و چې سلیم سرمد، د ډاکټر سرمد پلارو، نو هغې رهبری مخې ته وړله. په انجینو برخه کې څوک نه. نو زه ډېره خوشبخت احساس کوم چې زه دا مخې ته وړم اوس.
شانګین، تاسو یو نغمه پیانو راته وغږوي او راته معرفي هم کوي چې دا د څه په نوم ده، دا نغمه د کوم وطن ده، وطني ده، د بل وطن مهرباني؟
دا پارچه چې د اولد فرنچ سانګ ده چې فرانسوي ده، نو دا زه تاسو سره وغږوم. دا نغمه زما ډېره خوښېږي او دومره
ښه. مهرباني، راته وغږوي.
مننه.
ودان وطنی کومه نغمه راته وغږوي.
سیده،
سره لدې چې موږ مناسبتونو ته کم شعرونه لرو، خو داس شاعران به لیږوي چې د طبیعت له ویښېدلو او غوړېدلو سره دې زړه هوا ونه کړي، پسرلي او د رنګینیو د بوټېدلو موسم ته دې شعر ونه لري. خوشحال بابا فرمایي، په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړه، په خوشحال باندې دې قدر دی نوروزه. تکړه دکلماتوره، شاعر او لیکواله وږی امیل هم پسرلي ته شعر لري. دې خپل شعر راته دکلمه کړی، په دې له چې خوند ترې واخلئ.
سپرلیا، ته خوراق لی ایس پر لیا مگر زما د وطن وچو سردرو تا هم لک ورشا تداخلو حدیرو تا هم لک ورشا تزما د کلی وچو یخ وحلی شندی گوری چه خنده تری هیر شوی دل تا هر چا تا چه گوری ده هسته یو ده بقا لوری تری ورک ده یو زل وگرز پتولو چه هر گام ده مسیحاشی پدا طول و ستر و ستر گباندی تورش پرناشی گور جار بدیشم ایس پینس پر لیا ایز مون دهی لورانگی یو زل بیا هم را خوری کراخ پلیشنی دی مینی چانگی چی مو هر لوری چمن شی چی مو هر سیما بیر تا خایستشی تر ادنا معاترشی تر خوتنا راش راش ایس پر لیا چه طول شنشو طول چمنشو طول بهارشو دغا طول لسرکی جا مزره بیر تا طول خمارشو یوزل راشا یوزل بیا پدیلا راشا چه دولو و چه لختی بیر تشنیشی لک زلفی شنی ترغاڑی ور تولوگی خوریشی بیر تجوڑی دیاران و دشن سیوری سلسلیشی ای سپرلیا تپوهیگی چی کلونا دلتا جنگ دی دلتا اور دی چی بلیگی دلتا هر اورز ده حسن جنازی دی چی باریگی د جګړو پسرو لمبو کې د سکروټو سره اورونه دی بلیږي اے سپرلیا اے سپرلیا ګلالیا د هر چا د زړه لالیا حسې شانې خوښي راوړه چیرې دی بیا په نساشي په شیلیو په دادښتو او میرو کې از مونگ پلوڑو سر درو کی خڑی ترخی جیڑ گلونا لخوخی او خوشالینا سروا چوی لاسونا سرخ بلشی او لبلا دیو بلد پیکی گلشی یو جدشی او یو تنشی یو زلبیا پدیلا راشا ای سپرلیا چی رنگین زمون محل شی چی خیستا زمون محل شی چی رنگین زمون جهان شی یو زل راشا راخ ورک راخ پل شنکی شنکی لاسونا زمون پلوری هم را واخلا راخ ورک راخ پل شنکی شنکی لاسونا زمون پلوری هم را واخلا خپل خیسته شین کی گامونا چی پورموشی دا عمر عمر هیلو پسڑ پاتی ارمانونا
لنن سخه شل کالا لمخه دا مارچ پا پینزلسمه دا پختو ژبی فلسفی شاعر عبدالغنی خان لفانی دنیا سترگی پتی کلی غنی خان په 1914 کال د خیبر پختونخوا د چارسدی سیمه کې زیږیدلی و. ډیری کره کتونکي غنی خان څو بودی شخصیت بولی. دوی وایي تر خوشحال بابا وروسته غنی دوهم شاعر دی چې خپل کلچر یې له هر اړخه نقد کړی. کوم څه چې غنی خان ویلي اوس یې هم ډیری شاعران نشي ویلی. غنی خان د خپل ژوند په اوږدو کې ډیره شاعري کړې. فانوس پلوشې د پنجرې چغار او د غنی لټون په نامه یې کتابونه خپاره شوي دي. په دې وروستو کې امتیاز احمد صاحبزاده د غنی خان ځینې پښتو نظمونه انګریزي ژبې ته ژباړلي دي. دا کتاب د ښکلا مسافر نومیږي. زموږ همکار ابو بکر صدیق له امتیاز احمد صاحبزاده سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
امتیاز احمد صاحبزاده صاحب، تاسو د ښکلا د مسافر یا د پیلګرم آف بیوټي په نامه په انګریزي یا انګلیسي ژبه کې د عبدالغنی خان په عام ولس کې چې د غنی خان په نوم مشهور دی، د پښتو د شلمې پیړۍ یو لوی شاعر، د هغې کلام مو ترجمه کړی دی. تاسو څه وهڅولی چې دا کار ترسره کړی؟
ما دا کار په دو وجوهاتو شروع کړو. یو خدا چې د غنی خان سره زه ډېر عمر وابسته وم. دویم دا چې په کال 1996 کې زما ورور فاروق احمد صاحب زاده په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شو چې د هغې نه ما د پام غلطولو دپاره دا کار شروع کړ. او بیا یو دوه کاله کې مې دا ترسره ورسوم. زه د ده د شاعرۍ نه د کالج د ورځو نه د 1956 کال نه متاثره شوم. او بیا چې زه د کال 2000 کې د ده د سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګېدم د دو کالو لپاره، د ده سره مې تعلق شروع شو. هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چې وویل تر ډیرو مودو پورې مو پیژندو، د انسان په حیث غنی خان یو څنګه سړی و؟
غنی خان یو ډیر سخی سړی و، یو ډیر مجلسی سړی و. د هغه په مجلس کې ډیر خوند و. چې څوک په سره کېناستل نو بیا به یې د پاسېدلو زړه نه غوښتله. او یو ډیر عالم سړی و، دینی علم یې هم ډیر کړی و او نور لسته هم ډیر زیاته کړې وه. او خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډیر اوچت و. نو د هغه زما په نزد یو ډیر د مینې نه ډک انسان و.
صاحبزاده صاحب، زمونږ په ولس کې غنی خان د لیونی فلسفي په نامه مشهور دی. او د تاسو په کتاب کې په ګوا کې په ړومبي ځل دا واضح کړې ده، دا خبره مو ښکاره کړې ده چې لیونی فلسفي په یو وخت کې د غنی خان قلمي نوم و. تاسو د مونږ ولس ته د ده دا علمي غلګ نور هم روښانه کوي چې د په کومو یعنی په فلسفه کې د مخکې تللی و، د به شاعري کوله او د دې سره د انځورګر هم و. داسې هم ویل کېږي چې غنی خان ډېره ښه موسیقي غږوله، خصوصا ستارې ډېر ښه غږولو. تاسو په دې اړخونو لږ رڼا واچوئ.
زما دې مدونو باندې ډېر زیات حاویت نه لرم، خو ما چې څوره پیژنده نو د پښتون رساله کې د هر یو مجله کې به د ده مضمون راته. او د هغې مضمون هغه یو خاص مقصد لره. هغه به زمونږه د اولس بیداری و پکې، او زمونږه د اولس کې چې کومې خامۍ وې هغه به مخامخ کولې. او بیا به د هغې دغه ورکو چې دا په کومه طریقه باندې مونږه لرې کولی شو. څوک پکې خپه شو خو ډېر به په هغې باندې عمل هم وشه، او خلک پکې خوشحاله هم وو په هغې باندې. خو د ده انداز چې کوم د لیکلو وو هغه ډېر ځانګړی و، او د خلکو زړونو ته پرېوته. ځکه چې صفا سودا پښتو کې به وو، او داسې پښتو کې به وو چې د هغه هغې تعلق په د عام خلکو سره لره. رباب پہ غږوم او سیتار پہ هم غږو. او په دغه کې په نفس کې یو موسیقیت و دغه. او ټوله شاعري چې کړې ده نو هغه موسیقۍ سره تړلې ده. هغې تال د هغې هر څه د تال برابر به هغه روان و په شاعری کې. او د شاعری مضامین چې کمی وو نو هغه به خلکو ته خو به عام ښکارېدل، خو پکې به یو فلسفانه مقصد و او مقصدیت پکیو
د غنی خان شاعری ته برازو خو رومبه دا وای چې غنی خان خو د پښتنو د لوی لوی کورنۍ کې زیږیدل و دی د باچا خان یا عبدالغفار خان مشر زوی و نو غنی خان ولې په یو وخت کې په یو وخت پورې د سیاست سره تړلې و خو بیا د سیاست نه د زړه ولې تور شو او د سیاست نه ګوا کې د ډډه وکړه
د زموند هغه وخت چې وو سرحد واحد نمائنده و په دلی کې قومي اسمبلی کې د زموند اوسنی پښتونخوا د غارنه او ډېر په کم عمر کې دا کړو او دغه تاریخ سره وابسته پاتې شو د لیکوال په حیثیت هم او د یو کارکون په حیثیت هم او خو چې کله د ازادي راغله پاکستان جوړ شو نو د بیا د وجوهاتو په بنا باندې د سیاست ځان یو ډډی تک او بیا تشه شاعری او مصوری او مجسمه سازی بکولا خو دومره ځانونو دل کړي ځکه چې په کال 1900 ختم کې دې گرفتار شو او په کال 1905 کې یعنی شپږ کال پس بیا دې د حوالات نه رها شو او کورته کې پورته راغی په دغه دوران کې بادشاہ خان دی د تاریخ خپل سر پرستی کولا او بیا رو رو هغه واګې چې کومې وي مزاغه دویم جی عبدالولی خان ته رو رو حواله شوې ځکه چې د ځان یو ګډی تک په دې مت کې د چې کله وابسته و نو هغه پښتون زلمه هم د جوړ کړ او هغه پښتون زلمه تنظیم چې کومو
خو صاحبزاده صاحب داس ویل کیږي چې د پښتون زلمی تنظیم چې هغه یو داسې د زلمو تنظیم یو ډله وه چې د هغوی کار د خدایي خدمتګارانو چا چې په عدم تشدد یا عدم خشونت باندې باور درلود د هغوی حفاظت کول وو او دا مصالح کسانو یعنی دوی به وسلې ګرځولې دا سوال کیږي چې غنی خان د خپل پلار باچا خان سره په دې اختلاف وو چې پښتانه دی باید د عدم تشدد په لاره دومره مخکې نزی چې نور خلک د دوی څخه غلامان جوړ کا یا د دوی واک په لاس کې ولري تاسو په دې باندې لګ رڼا واچوي چې دا غوا کې هغه اصلي اختلاف د غنی خان او د باچا خان ترمنځ هم دغه خبرې وي
زما خو چې سورا مطالعه کړی دا خبرې نو ما ته هغه دا چری ویلی چې هم دا وجوا خو دا تاسو چې څنګه وې دا تنظیم چې کومو دا د مسلم سټوډنټ فیډریشن په عکس کې جوړ کړی شو او مقصد یې هم دغه و چې کچري وخت راشي نو بیا په کار دي چې مونږ خپل حفاظت کولی شو
سبزده سب د غنی خان د شاعرۍ نه د وطن مینا ساسی د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونو لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر پزړه پوری دي پښتانه همیشه ولی پسندرو کې ویل شوی دي لکه ای زما وطن د لالونو خزانه زما دا د وطن مینا یا پټریوټیزم دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو
د غنی خان شاعري دا یو اهم اړخ وو خو ځانګړی نو زما په یقین دا ډېر اهم حصہ و داغه د شاعرۍ دا پښتون نېشنلزم خو د ارینا سیوا د غنی خان د شاعرۍ محور چې زو توما هغه د خپل لټون ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړی دا هغه له نامه دا د پیلګریم اف ډیوټي یې خو دی غنی خان خلا لټوله کاغه په ګل کې وا کاغه په مخ کې وا کاغه په فضا کې وا کاغه د خدای په مینا کې وا کاغه د جانان په مینا کې وا خلا لټوله او د تخیل پرواز چې کوم هم دغه خلا نه با ارد کې چاپیرا د ګرځیده
د غنی خان په باره کې دا هم یعنی یو عام لوستون کې هم په دې پوه دی شي چې د پښتو د شاعری روایتي شاعری چې څنګه وا هغه نه دی ډیر لره تلو یو بیل لارې ځان ته خوخه کړي و جدا لارې و او د دې په ځای چې د غزلونه عام شاعران غزلونه ډیر وای او ډیر لګ نظمونه وای د نظمونه ډیر ویل دي غزلونه تقریبا نه دی ویلي او بیا موضوعات ډیر یعنی د پمېګي هم نظم لیکل دی یو نظم دی په نامه که غلط نشم د چرګ په نامه همداسي د ګلونو په باره کې د غرونو د سندونو د انسان د سوچونو د انسان احساساتو یا جذباتو په باره کې د ډیر خولي شعرونه ویل دي او د مینې او د خلا په باره کې لکه تاسو چوول د دې سو وجه تاسو تخکاری
زما په یقین خو دغه د انګریزي ژبې هم ډیر زیاته مطالعه وا او دغه سه اردو کې هم دغه لوست کړی وا نو غزل ته ډډه ماتې وي او دغه زیات ځان تخپل نیټه کړو دغه تاسو لاندې او زما په خیال کې د دې کې ډېر زیات ماهرت ته حاصلو
ځنې خلک دا سوي چې غنی خان یوسفی شاعر وو د تصوف سره ډېر ژور په تصوف پوي سره وو او د خدای سره ډېر مینه درلوده خو مونږ بیا دا هم وینو چې د په شعر کې ځنې مذهبي مشران یا په عام ژبه کې چې ملا ورته وای هغه د یو کردار په صفت اشنا شوې داسې کردار چې په ټولنه کې چار خوري او غوا کې ټولنه د پرمختګ نه راګرځوي دا اړه خد د څنګه و د شاعري
د خدای کې ډېر جوړ یقین وو او هغه سره د مینې په بنیاد باندې تعلق پیدا کول غوښتل الله تعالی سره او یو بنیادی هیڅ پانی یو هم مسلمانو په دې چې د الله تعالی سره مونږ نو او د الله تعالی مخلوق سره ډیر مینه وا او د ملا په اړه کې اعلان کې د باندې باچا خان په جامع ملت کې ملي کې په ډيري کې کافی سبق لسته وو او د دې اغېنه لګ ریاکشن شو او هغه داو چې مولا چې کوم دې نه سول یو انسټیټیوشن د پښتنو پر مختک چې کوم دې په اغه کې رکاوټ ته یو خند دی نو په دې وجه باندې د هغه دا څنګه نظر چې کما د عام مولا په لګ کې وي نو اغه 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 باندې به تنقید کو خو دې مطلب دا نه دی چې د عالمانو برخلاف چې خلوی عالم بو او د مذهب چې کوم انټرپریټیشن او علمي مانو کې نو اغه اغه سره به ډیر وخت پورې هغه کو اتفاق ته وو
غنی خان چې په کوم وخت کې ژوند دی او هغه د پاغه وخت کې په پښتو ادب کې ډیر نور نامتو لوی شاعران هم ژوند دی اجمل خټک کلندر مومند حمزه شنواره او داسې په افغانستان کې ډیر شاعران او ادیبان او لیکوالان وو لکه د دې ډیر نږدې ملګری عبدالرؤف بینوا همداسې نور نو په دې ټولو شاعرانو کې د سو خو خو سوګ د ډیر نږدې وو او د چا نه ډیر متاثر وو
داسې خو دې باندې ډیر باس ما سره چرته نه دي شوی خو د حمزه شینواری ډیر قدر کاو او وی وی چې حمزه صرف یو بیت کې ویل شي او نور شاعرانه په کتاب کې نشي ویل او د کلندر مومند وی دې عزتوم کو او د هغه سبې په ډیره درنسترګه قتل په هیست یو شاعر او د یو ریسرچ سکالر دا از تحقیقی دغبانی داغ به ډیر قدر قدر کو او حمزه شینواری نو ما چې کوم تاثر اغسته ہو او ما چې کوم لګ ډیره مطالعه کړی دا نو ما په کتاب کې ویلی وی چې شلمی صدای زمونږ دی پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم ډیر نامتو درې لوی شاعران زما په نیز دی نو هغه کې یو غنی دی او نور دواړه چې کوم دی نو حمزه شینواری او کلندر مومند په مختلف تغبانی اعلان کې کلندر ډیر څه نه دي لیکلي او چې څه لیکلي دي هغه نیم نظمونه دي او څه نیم غزلې دي خو چې څه لیکلي دي هغه ښه لیکلي دي او د حمزه شینواری خو ځان له حمزه بابا یو داسې مقام دی چې هغه خو زما خیال دی چې د شلمې صدۍ د غزل په حساب سره زما خیال نه دی چې په دې دنیا کې به ورته په هر ژبه کې فارسی وي که اردو وي چې د هغه غزلو ته به څوک رسېدی شي نو زما په نږدې چې کوم ما سره تعلق لږ ډېر پاتې شوی دی غنی خان سره هغه خو دا و نور د اجمل خټک ته هم دغه کوه او د نورو شاعرانو د رحمان بابا هم شعرونه وی راوی او د حمید او یو څو د افغانستان د عبدالروف بینوا صاحب او د نور شاعران چې کوم دي د بره پښتونخوا نو لوستي ډیرو د ملنګ جان دي او د نور ټول او عزت ته ولا کو په دغه باندې خو د دې نه پوره نیم خبر چې په دې کې څوک ډیر زیات خوښ
غنی خان تاسو څومره معلومات لري د افغانستان ته تلې خوځه کوو چې په بامیانو باندې هم هتاه یو نظم لیکل دي خو د افغانستان ته ډیر تګورا تک کوو الته د خلکو سره افغانستان باره کې د یعنی شخصي مجلسونه چې هغه کې به د څنګه خبرې کولې څنګه افغانستان ته کته
نو افغانستان خو لکه سره چې خپل کوو ته خیال کوي چې دا زمونږه هم د دغه ځای نه راغلي یو او زمونږه سره ډېر ژور تعلق دی هم د ژبې هم د مذهب هم د ثقافت او هم د ادب او نو ډېر په درنه سترګې به ورته کتل او بل باچا خان په کې ډېره موده تېره کړې وه په هغې لحاظ سره هم به خپل کور ګڼه
د غنی خان د عمر پاخری څو کلونو کې د کلام ولس ته ورسېد د پښتنو هنرمندانو یا سندرغاړو للارې او په هغه کې ځنې سندرې ولس ډېرې خوښې کړې دي ډېرې په مینه سندرغاړو ویلې دي اوس هم ډېر خلک دا سندرې ولس ته وړاندې کوي په دې باره کې چې د کلام چې د فلسفې نه ډک دی ولس ته ورسېد د به څه ویل څه احساس پې کوو
د ټکر صاحب کافي عزت بکاو د سردار علي ټکر ځکه چې هغه په لومړي ځل باندې لکه څنګه ما ته په خپله ویلي سردار علي چې ما د دا کلام ټول په هغه باندې نقل کړی و او بیا به مې وي هم د ده په وجه باندې دا کلام د غني چې کوم دی نو د زموږ د ولس ته رسېدلی دی اوس یې خو ډېره لم وایي خو په ابتدا والا هغه کړی وه د دې نظم کولو چې څنګه یې پیش کوي نو د ده په مقبولیت کې زموږ په پښتنو کې د سردار علي ټکر کافی لاس دی
اوس په پښتنو باندې ډېر سخت وخت دی هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې دوی د افراطیت یا اکستریمیزم سره مخامخ دي او هم د تروریزم قربانیان دي د غنی خان په شاعرۍ کې پښتنو ته کوم داسې پیغام دی چې هغه پښتانه باید ځان په پوی کړی شي او یو روښانه راتلونکی ولري
غنی خان د شاعرۍ نه خود امن او امان پیغام چې کوم دی نو دا سرګندېږي او امن او امان چې په افغانستان کی وی او په پاکستان کی وی صبح زمونږ خیبر پختونخوا کی وی نو هغه وا د پختونو د پاره ډیر ښه ثابت شي افکار وی اوس پنتور لا په دواړه غاړو کې هلته هم وم دلته بره پختونخوا کی وم او لره پختونخوا کی وم چې د امن او امان قائمولو دپاره مونږ یسي ډیر کوششونه او هلې ځلې وکړو او په دې زمن کې داسې پالیسۍ اختیار کړو چې هغه د یو عام ولس د ښېګڼې دپاره وي.